شنبه دلنده و بشتمه احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان ژمنه کوي چې له چا به غچ ونخلي.
طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
وړاندې به د دې پېښې جزئیات هم درسره شریک کړو.
سلطان ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کیږي.
په خصوص کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي.
که څومره یو ورځم ځنډۍ دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي. په میلیونونو نقصان ده. په هر لار سي دا باید وباسي.
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځول.
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبرې کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبرې د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشری ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله لکه شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شوي. همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د روسي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هماغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلی خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمه خبري شي پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته دراستنی دوله پر تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون ته خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شوه، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کړه او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولستن مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګې دو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړې دو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې کشتیو پرون یو سلو اته د شکډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته بلل شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورس داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کشتي چې غواړي لدی لاري چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوز دو کشتیو د دې کډوالو کوچنۍ کشتي وښورل او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسول. تیر میاشت وبشتنه کډوال ورسله غمړشل چې کشته د فرانسې بندري شهر کالیته نشته دوه شو. د 2023 کال لپاره د نومبر تر شلمې نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللی دي. دا سجرړو سهارنی خبري مجله په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی لشپېتو زرو زیات شباړون کې او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحده ایالاتونو لدی مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خبر کړي چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتن لیکونه سپارلې دي خو له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوري چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي لکتر لګ دوش په تزر افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو لړل څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش لپاره ونو څخه تیر شوې دي او امریکا ته په سم دستي ډول د تک شرایط پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش مرکزانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورسته یو نوې کې چټک شوې دي او لمړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتن لیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله چې 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپل کورنۍ او لنجدي غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلې هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پرلمړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس ورداګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندین نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د جوان ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوی عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد و باندې په کلیو باندو که سیستماتیک کنترول او څار نلری.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووزي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړی ورځو کې له افغانستان وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یو تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له اویا زرو زیاتې امریکا ته رسېدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړ چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د ټوپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالی په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون بریت هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالی چې له تیرو یو لسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنې دو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډي رالری
کې وراو وځي. خلک وای د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پلوټ الوتکې بریډ هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی وخته. په شولتن کې د ډرون بریډ په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوې دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد بریډ د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ جوړل نه دا وخته. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي رادیو ته منلي چې په چوګام کې ډرون برید شوه. خو د طالبانو وین بلال کریمی بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منلي چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دي او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاسجرډو.com کې هم اوریدل شي. دا سجلډو په دې خبري مجله کې وړاندې د خوستي سوداګرو سرګندونی لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د جنغوسیو د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راوخلو او په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د اتلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشي به د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلی چارې مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې دا طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سينو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساقسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ لخوا چې نوم نه دی یاد شوی وای اساقسي فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې اساس ولي وکړي. خپل غلام محمد اساقسي په دې اړه چې ولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو لکمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اختما شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستيال محمد لطیف لخلی وای دوی ته پتیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 2500 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاوري او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او پر روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 باړونکو او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو غوښتن لیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانی ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیره ورکړي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته دي د زنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچيري زنغوزي په لږ وخت کې نور نړۍ ته ونلې شل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسی شي. بلورته د خوست چارواکي د زنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر وی مثبت پایلې ته پته مدي. نور حال په دې راپور کې
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاس ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستي سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یو لار جوړ نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادای رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته ایوالار پیدا کړي.
کڅوم ریواو رزم زندۍ دا بد دي ملت لپاره ډېر نقصان دي په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. مونږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیگ لپاره د اوایي د هلیز لار برابر شي و چې د کرایي ولوی برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړدي چې د کرایي ټولي پیسې ورکي چې د سوداګرو په وینا ګټورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزه په مارکیټ کې په همدی کاروبار بوخته وای،
مثال کې پیره ویره د خلک سره، مثال کې ټل د صغیری غریبونوستي، مثال مولې پوتو دای مولې خروب شو مول کمیږي په شپه کې وا کیلو دو کوموي او مطلب دا دی 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی وي دا مول ایوا کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میګدا مول ناکل کې وای بس
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي
چې چاینا ته کوم مول په کوبل دلیارې ته هغه ډیر جگ و بیا میښتا وره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان په لار چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کی مادو ده وې دلیارې چاغانه دای دا نظر او چا ویلک دا ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټ تر دا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا کا دا غلیار خلوص نشي په منس کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفینه به جوړ شي یو په ونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باند سوال چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می ورره می چین پاکستان سګای باید میتا امارات لیار خلوص کو کا دوله خلوصای کا دوله خلوصای چې می مولوزی
بلدوز ته د خوص چارواکي د زنغوزه د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایله ته پټام دي خوص والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شنبه د زنغوزه لیکتل لارې جوړی شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د خبرو د ورسی پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشته شوی دی لبلې خو اروپای ټولنې ویل دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره دوی په ډېرې تیزی سره د واټ پایټ د رسیدو په حال کې دي په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده یو جګپړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی دومره لاند چې د منلو وړ نه دی تهران او د اټومي انرژي نړیواله ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوی کمرې بدلې کړي د کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیل واچوله خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیواله ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ
It is absurd to believe or to say that the
دغه خبرې منل به ډېر بې معنا وي کوو وی چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي دوهم دا چې دا کمرې د مخابره یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اداله مخي کارت لري اخیستل کېده زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات څوروي چې یو څوک وایي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري
بلخوا هغه اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزی سره د واټ پایته رسیدو په حل کې دي پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو.
لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنیږي او یا په کوردنن بې ځای شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د فرانسې کښتیو پرون یو 13 شکډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوی چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنشن بي پورس داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیرای هغه کشته چې غوړې لدی لارې تیر شي له سوندو سره مخامخ شي. نو لدی سره د فرانسې د پاوز دوه کشته د دې کډوالو کوچنی کشته وښورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې.